السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شو اندامو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارس مخکې له نوري اسنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولي دي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده د خبرونو تفصیل د کندز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشت هرچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیول خو د کندز د ولایت د والی ویان اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکه لاندې راغلي بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
د کندز د امنیه قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د شهرچی ولسوال محمد نبی کاکړ هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه او ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د شهرچی ولسوالۍ ډیر سملی وی مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دی د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیت قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې شوې د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي
در نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمیان هم قرار صدایی شفاخانه یوزوی انتقال پیدا میکنند
د وسیق په وینا د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېیمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي د اروزګان چارواکي وایي په دهراود ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي د اروزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته د وژل شوو طالبانو شمیر 12 تنه وښود او ویل چې په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي خو د دغې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې څلور ملکان هم شامل دي د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریم می به ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا په اړه څه نه دی ویلي د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 12 نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده هغه وویل ماین په یوه لند کروزر ډول موټر کې ځای پر ځای شوی و تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولې دي دا پر لپسې څومره یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي په اګوست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه بل 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د په سلو کې 99 شمیرل شوو رایو د لومړنیو نتیجو له مخې چې د دې هیواد د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړي، هغه په سلو کې 43 رای وړي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر په سلو کې څه باندې 250 ښودلی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستی د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنه قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیز راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وې رسما سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزایی تا چلور ستور مزلی یا فضانواردان پرون واستول. ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنه ده فضایی عده چخه ده فضانواردان فضا تا واستول شل. ده و ده افغانستان او نریدی ده سات مهم خبرنه.
نوریاس نوری و ده افغانستان سیمی او نری مهم خبرونه اویل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو وزارتونو او د مالی وزارت نماندان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، وظیفه سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونه که فساد او دغه متعدد ارخونه.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالا صالح ویلي په کابل پانتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی، خو په کابل پانتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي.
مامي جنازه دختر ما که داخل 400 بستر می بود، میفهمین که همین جنازه زیر تلاشی میکرد. ما همونجا تاجتون بسیار اصابم خراب شد.
د الیاس دایی په اړه یو راپور لرو، دا چې خلکو د الیاس دایی په اړه څه ویلي.
پرون یو مرکه په رادیوي کې کېدله، زما تر سترګو لاوشکې ولاړې چې د ده خبرې کېدلې. ډېر سخت دا زړه مې راپورته شو، باید داسې وخت رالي دا زړه مې لا خرابېدې.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام. پیام خراغ لای رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. نن دوشنبې د بهرنیو او کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل او ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي. نور حال د ډی وی نادر په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یوه میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل، د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان وي، او دا چې افغانستان د نړیوالو د منازعاتو څخه او جګړې څخه لرې وساتو. دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجي سیاست مخته کړو چې د دنیا قناعت حاصل شي چې افغانستان بیا په د منازعی او د دوی د جګړو په میدان بدل نه کړي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه ویره شته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې به هڅه وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو 500 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. ښاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانو ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو تر څنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالی وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او لمسؤولینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د ښاغلي اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اړولي او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډسپلین پر بنسټ دي ته اړ شوي چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتوونکی ځواب ورته ورکړي.
یوه میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیران او دوه رئیسان ورپېژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو څېړلو دا پروسه له ځنډ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد څېړلي او ټاکل شوي چې تر راتلونکي پنجشنبې به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوي سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیې وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیري له ولسی جرګې سره خپل کاري پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرم نوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی دی. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه له موږ سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبرې کوي. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشتي مرچی؟
مننه طالبانو په لاس سقوط وکړ. دوی وایي چې ځکه دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل برزونو ته زور ورکړی و، او له کبله یې نن سهار 8 بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونو د نه رسېدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو، که لطفا ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز له موږ سره خبرې کولی. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شوه، دوی به پوښتنه وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانزه سب ما څوش به مخکې د شرچی ولسوال محمد نبی کاکر سره په دې اړه خبرې وکولې. هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا معنی چې د ښار په نږدې څنډه کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې دي. هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم رارسېدلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو برید ناپشات هم بولی ده. بیا بلخوا د کندز دیوالي وین اسمت الله مرادي هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچي ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغې نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه هم ټپیان دي، او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي د هوایي ځواکونو ملاتړ هم له ځان سره لري، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې دشت ارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دشت ارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلی دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان څه وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلي ژان لو دریان ویلي وو چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې په فرانسه کې میشتل یو افغان کارپوه د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړي دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه دی؟
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تېښتنې لري، او د کوم سیاست چې فرانسې په بین منیسر یا په دیپوتر تېرې بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې لیدولی دی. د فرانسې موقف کې د اسلامي سانو په نسبت باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼلی کېږي. د لېشي نه د خاطر دي اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د سیاسي حل لار نه پته امریکایي عسکرو وځي، دلته به یو فضای یاد شي چې د اسلامي سانو دپاره به ډېره مسایله فضاوي او د فرانسې دپاره نور جنجالونه ایجاد کړي.
د دغو مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لوی قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه افراطي موقف دی. نو د دې خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمېر ډلې یو شمېر اشخاص شته دي د دې سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم اکثرعمل دی اسلامي افراطي ډلو په مقابل کې ملکي باید په اروپایي او بینالمللي سویې وي، نه د یوازې یوه هېواد په سویه.
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، دننه هلته اوسېږم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي؟ خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه د هغه نه وروسته چې خپل عسکر یې د افغانستان راوستل د افغانستان سره علاقه مندي د نظامي لحاظه لږ شوې ده. له دې خاطره په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر هغه د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد دی لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه، یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې به د لوړه کوي بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته هغه پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده هغه راپیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې به هم دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړېدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
د خپل چم سیاست په افغانستان کې نو کوم سره مخامخ شوی وو، نو که چېرته ښاغلی جو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس، زه د دې چې سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې امریکا د نتیجې ترسیل د افغانستان موضوع نظامي حل نه لري په دې سیاست.
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکي کال تر نیمې پورې باید خپل عسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې. اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي، په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغیر کوي، څه فکر کوئ د دوی دغه پریکړه عملي جنبه لرلی شي که څنګه د کال تر نیمایي پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه چېرته شاید بېخي مساعد هم وایي کال تر نیمایي پورې د عسکرو د ایستلو امکانات محدود. له دې خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه او تبلیغاتي مبارزه ده. زه فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو په دې لنډه موده کې. دا کار ممکن
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. اوس هم یو راپور ته غوښی چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابل را لګلې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي پر کابل پانتون د بریټ تر هکونکو دوم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او دریم کس نیول شوی چې د خبره تر څو ساعتونو به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح دا خبرې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي. خو هغه کسان چې په کابل پانتون په بریټ کې زامن او لورګانې وژل شوي دي، دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملی نه وکړي او هغه کسان چې پانتون ته تلل نه تلاشي شوي. په دې اړه اجمل تورمان ته غوږدو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه د سهار د 6:30 د غونډې جزئیات کومه چې دی هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو طرح کوونکی چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې جل شوی دی او یو بل نیول شوی دی چې د ده په خبره تر څو ساعتونو پورې به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح د شنبې پورې دغه برید له طرحه کوونکو د عادل په نوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو له مخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له برید لس ورځې مخکې کابل پوهنتون ته تللي وو او دې ته یې پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې ښاري سره وزه لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د ښاغلی صالح په خبره د پنجشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم وایي دي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټل کیږي. د نوموړي دا اعتراف په داسې حال کې دی چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال آن جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته دننه کوله، جنازه یې تلاشي کوله. زه همالته ښکته شوم، ډېر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان له کومه شول چې راضی او زموږ اولادونه په بېرحمانه ډول وژني.
ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس د ځانمرګ هویت هم افشا شوی چې تر یو دوه ورځو پورې به یې معلومات له خلکو سره شریک شي. امرالله صالح د شنبې په ورځ په کابل پوهنتون د لومړي نیول شوي برید کوونکي عادل په اړه په خپله فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نوموړي د عادل په اړه ویلي وو چې د شرایطو پوهنځی تر دریم ټولګي پورې لوستی، بیا د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی او دې کار ته ګمارل شوی او ورته ویل شوي وو چې داسې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنامه شي او کمزورې وښودل شي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال دا خبرې رد کړې وي. دغې ډلې تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړي وه. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیریو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شند کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شند شو. لسګونه شبکې مو نیولې. پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی له خپلو دندو بل لري او څېړنې به ترې کیږي.
روان المریض میاش پر کابل په انتون برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شو. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو. خو ښاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي. یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دای له وجل کېدو 15 ورځې تیر شوې. دای 13 پنځمبه په مرکز لخرګه کې د موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چا نه دی منلې. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څه وایي؟ اجمل تورمان ته بغوک شو.
دایو خود مرد پاره ده چه او کلی او درخت او کنگی دیو درخت چه چه وخیجه سنگ دامی او خوانکی سنگ باری کمزوری او درخت شو بار کهی که زورور یا خود زورور درخت دیو ده چه زورور سره او دیر تا کیا سره او
ده هنمن ولایت ده او سیدون که خپل نوم نخی خوایی بسګر ده او الیاس دایی ور سره یو وخت مرکه هم کړی و. د دې په خبره چې پرون یې د دایی د فاتحې د مراسمو پاړه ل راډیو یو خبر اوریدلو، نو خپل اوخ کې ورته تم نشو کړای.
د دې خبرونه د دې خبريالي مخپل لیدلې دي په ډیر ډیر ځایو کې. ما لیدلې دي ډیر شسړی او ډیر اخلاق من سړی و. بل د ما سره امرکا یو وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسه و چې نور غټ غټ خلک راغلي و، ام دی پښکی کې راغلي و. د دې سره ټول وطن خوشاله و، ټول معنا ټول شارګنی خوشاله و. د شخه اخلاق من سړی و. پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لاوش کې ولاړی چې د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه مې راپورته سو. باید داسې وخت رالی د زړه مې لا خرابې دي.
تاج احمد د لخکرګه اوسیدونکی دی. دی هم د ازادۍ راډیو د وچل شوی خبریال الیاس دای په اړه خبرې لري، خو وایي باور نه کیږي چې وچل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په ملمستیا ولاړ وي.
دی دا شخصیت و چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د ده هېڅ داسې حالت نه معلومېږي. د نن ظهیر دی، خوابدې دی یا ناراضه دی، همیشه به په خوله خندا و او همیشه به کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن یو هڅونه و په خلکو کې چې ده درلوده. داسې احساس کو لکه موږ چې وایي دایي په یو ځای په ملمستیا تلل دي، بلکې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دی شهید شوی دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګن دی. دی وایي دایي د هلمند آواز و او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور لپاره، د هلمند لپاره او د هلمندي هغه بیوزل او غریب ولست د आवाज د چتول لپاره پوره هلې ځلې وکړي، نستل کېدون کې هلې ځلې وکړي. د ټول مر په دغه برخه کې پر د باندې تیر سو. دا چې اوس د اینست د هلمند لپاره، د افغانستان لپاره یو لوی زایه ده، یو لوی تشه ده.
الیاس دی دولس کال له ازادي راډیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال په توګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د ده په موټر پورې د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. د الیاس دایي وژنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بیلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولی. دا هغه کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړی. اجمل اندو نور تفصیل.
دا بیاستا په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منس کې نیول شوي، چیرې چې امنیتي ځواکونو د زرګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز، لاسي بمونه او نورو وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکي د خوراکي موادو په یو مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. نورې ویډیوګانې ښیي چې پولیس خلک نیسي او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یوه ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15 زرو څخه اوړي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوي چې لږ تر لږه درویشت تنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونیو اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بلاروس کې د سیاسي اپوزیسیون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی و. هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل و د نومبر په 12 نیټه روغتون کې و. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی و چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بلاروس کې د مظاهرو په مهال د 1100 کسانو د نیول کېدو راپور مو واورید. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. نوریاس نوري لنډ خبرونه وایي.
کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت دشت ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رنجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي دي. دا پېښه تېر ماښام شوې ده. د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي. د بلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولي دي. اعتراض کوونکي له قدرت د لوکاشنکو د لرې کېدو او د نوې انتخاباتو د کېدو غوښتونکي دي. د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده.
ازادي رادیو نمو لند خبرونه واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس لمړی د خلکو غږونه، تر هغه وروسته د ماشومانو لپاره پروګرام او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم ورورا چې وزیر سره را خبره شروع کړه د ماجبینو شهدا او د کلون کې چې کم را ماجبینو ریاست د داتو پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودری کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځو سبا راځي او چا چې واسطه او بلته او رشپت یې هغه کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ د اخیر دا زمونږ د اواز ماجبینو وزیر سره شریک کړي چې دا کلون کې وای را پښتو د ریاست کې دی. زمونږ دا پیغام لغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونل د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
زه کوم دا پلان د بل شاګیر استاد سره کوم په دې سره پیغام کړم. ما پیغام دا و چې د خپل شاګیر استاد کړه چې یو سپیشل یو د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در څنګه څو دوه کې ورکو نو د پیسو په دغه څنګه موږ په نړۍ کې موږ دې ورته وایو چې موږ سره جواز نو شانم څه څه نه راځي واخې وایي دا د کډاو سره د موږ موږ جواز نو شانم نه دی هغه کې موږ دا غوښتنې ده چې اراندې کې سم معلومه ده چې نه راځي سوي دا چې په راستي کې څه څه ځان څه باندې ټول دا سواري په خپل دا سره یو مثال دا راک
ورور موږ خو غوښتنه دا غره چې د شهیدانو روپي چې په علمن کې نه تزاور سره دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد غور پوته په سل کې پناره دي. خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام. محمد یونس په هلمند پرشتي اشرف.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مالور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبره اوسي.
ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي لکه مستند سره مخ کېدل شي.
د څه فکر وکړي چې تقریبا ټولنه باندې متضرر شي ځکه چې کچیر ته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوي نه شي. هغه نه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري. بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کیدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اس ایون شي کې داری تریږي د سترګې د غوټه کې داری تریږي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شاین شي زیر کوله چې د درو میاشتنو ولې چې داری رنګ او خولي جوړي ډیره او ښه چا وخت کې پوپیږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه کړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفه وي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼو هم ځینې نظر کم دی، ځینې یو سم کار نه کوي او د هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نمونه حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه
مسي؟ هو همدې نه.
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ویلي وه.
اوس چې عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښیسي وي؟
همدلته پروجیکټور باندې شی ورته ورکوم، هغه مخکې نه لیدو. اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسته کې بیا سترګې پټوي یا فلاسونه باندې همداسې پټوي.
درد کوي؟ برېښي څنګه؟
هو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کیدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وایي ورځ ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وکړم چې د تا سترګې څه مشکل لري؟ آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخیسته ما دا تار پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تلې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کړه، داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټوکر غوندې چې بیده شوه مور زما سفر ښه شوې ده. نو هماغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کې تلی، ولیکن زه تجربه لرم. زما اورېده مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بی یو ورځ سه هغوی کتلي وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس بنه لیده بای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یعنی شفقانه تا بود لعینه که ارتوا خستلی سترگی ضعیف همی نیلیده لی البته دش پیل خواهی نیلیده چه. یا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا داوی شوله او اوز ارتا عینه که پسترگ کرده چیز کل عینه که دسترگ نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پا یا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وزیفه دا چه دی خپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوز طول مشکلات نید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دیني عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالخ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله گزدی: یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی په مجموع که دغه خایست په طبیعت کده. ده دغه حدیث شریف ده فرمان په اساس منگو تاسی باید کوشش کو هغه موارد چه منگه ده ماشومانو ده استرگو ده تقویه او یا ده معالجه سبب گرزی هغه کارو کو. حمدالله افغانستان طبیعت ده سیده چه منگه هر چه ده معمول تر رسیده لشو هغه سیزایو تا ماشومان ده خبل منگه بوزو چه شنه باغونه ولری، شنه منظره ولری، روانی و بوسی، گلان وسی. کچیر خدای نخواسته، خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشومې د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي، لغام جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کېږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دین صحیح ولې دي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یا د یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانه
چې سترګو مشکل لري.
چې سترګو مشکل لري بله،
بیا دوی ته سره ورته دوي کوي. آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک. بل بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو. او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډېرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري، ته مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدي نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي، نه چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پوهېږي، هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بلان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي، له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه، چون دغه وخت ډېر موږ ته زرو وخت ده تر اوه کلنوی پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې ورکړو، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چېرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، صحیح زده کړه کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګ دوه دانی دي، دیس لکه غو خون دي دوه درش دانی نه دي چې یو یو پاسه بلې باغه پاتې شي. څه شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي، د دې والدینو د غیر توجهینه بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر معافیت وي. کله چې بیا کارو شي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډیر کوښښ وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
تاسو نه ډیره مننه.
د درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي. دا وایي د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشهید د لوبو له میدان یوې بلې یونی ځ خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وسی. په کابل کې د افغانستان د والیبال د غوره لیگ سیالۍ لومړی پړاو نن پای ته رسیږي او د چهارشنبه په ورځ باندې به پای لوبه ترسره کیږي. په دې اړه به د فدراسیون له مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو. کومه لوبډله تر دې دمه وړاندې ده او څه وړاندوینه کیدلی شي چې کومې لوبډلې به پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دا به هم واورئ چې د والیبال لوبه افغانستان ته کله راغله او د دې تر څنګ د والیبال د لوبې په اړه تخنیکی معلومات هم په یو مطلب کې در اورو. او که وخت نو د والیبال ځوان لوبغاړی حامد اندړ به هم د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه ناجیه ساپه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د والیبال د پریمیر لیگ سیالیو په دوام نن ام البلاد او سپین غر لوبډلې سره مخ شي. تیره ورځ بیا بوست لوبډله بالاحصار سره مخ وه چې درې د صفر په وړاندې د بالاحصار لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. لوبې تیره ورځ پیل او د چهارشنبه په ورځ به پای ته رسېږي. په دغو کې شپږ لوبډلې برخه لري. دا د والیبال لومړنی لیګ دی چې ترسره کیږي. د سیالیو هدف د ملي لوبډلې لپاره د غوره سیرو ټاکل او د بهرنیو لوبو لپاره چمتووالی په ګوته شوی. د هرات د فوټسال غوره لیګ سیالۍ د پېښورانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. پېښورانو لوبډلې لوبه شپږ د نهه په وړاندې له اتحاد لوبډلې وګټله. د لوبو دریم مقام ځوانانو لوبډلې خپله کړه. دغه د اتحاد لوبډلې درې لوبغاړي علي رضا قرباني، محمد احسان رحماني او فیصل انوري د غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. دغو سیالیو شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د استرالیا بیګ باش کرکټ لیګ چې د اکتوبر په 15مه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوی دی مهم پړاو ته نږدې شوی. یاد لیګ د نومبر په 23مه پای ته رسیږي. په دې لیګ کې تیره ورځ اته لوبډلې ولوبېدې چې څلور پکې بریالۍ شوې. د دوشنبه په ورځ یاد لیګ کې لوبې نشته خو سبا د سه شنبه په ورځ پکې اته لوبډلې یو ځلې بیا د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. 2019 کال کې د دې لوبو اتلولي برسټن هیت لوبډلې وګټله. سکالی شپږم پړاو دی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیګ سیالۍ روانې دي. نن یې لومړی پړاو پای ته رسیږي. په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او سبب د دې سیالیو نیمه پایلوبه ورپسې ورځ باندې به البته د چهارشنبه په ورځ باندې به پایلوبه ترسره کیږي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره همدا اوس را سره د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملک زید د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. ملک زید صاحب، ستړي مشه، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک پایل روانو سیالیو نکو.
ډیره مننه. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د والیبال لیګ لوبې وچې منګه شروع کړلې. په یوشتم د اقرب د لوبې شروع شولې او تر اوسه په خپل اولی دور کې دی، یعنی ټیمونه په خپل لومړي دور کې خپل مسابقه کوي. چې نن د لومړي دور مسابقه خلاصېږي او سبا ته به د سیمی فاینل لوبې ترسره کیږي. د چهارشنبه به په ورځ به په دریمې او څلورمې او همدارنګه فاینل لوبه ترسره کیږي.
ملک زید صاحب، تاسو وویل چې نن لومړی پړاو پای ته رسیږي. ټولې څو لوبډلې دي په دې لیګ کې؟
په دې لیګ کې شپږ لوبډلې دي چې د شپږ زونو نمائندګي کوي او په دې مسابقو کې ګډون کړی دی. او دوی په یو دبل سره خپل لومړی راوند مسابقې کوي. کله د لومړی راوند مسابقې خپل منځ کې خلاص شولې
تقریباً لومړی پړاو تر سره کیږي. معلومی شوی دی د سیمی فائنل لوبډلې د نیمه پای لوبې لوبډلې کنا؟
bale مونږ چې پرون کما ارجه بي درلودله دوه ټیمونه چې هغه باید هست شي او هغه سیمی فائنل ته لاره نه پیدا کوي. یو د نختر ټیم دی او بل د نیګینی هریوا. چې دغه دوه ټیمونه ونشو کولی چې ډېرې مسابقې وګټي نو د دوی امتیازونه کم دي. نو څلور ټیمونه نور لکه سپینغار او ملبلات بالاحصار او بست ټیمونه به
افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلی وو چې باید د لیدونکو شمیر ډیر نه وي تر څو کورونا وایرس لا خپراوی پیدا نه کی. دلته کوم خبرداري وړاندې موجود وو کنا؟ که وو مینوال شمیر او اندازه هماغه چې ویل شوی دی هماغه ساتل کی کنه ډیری
مونږ تر لازم هدا پورې دا کوشش لرو چې باید وزارت صحت عامه کم پیشنهادونه یا وړاندوینې چې د کورونا مرض په اړه دی هغه تطبیق شي. او خصوصا اول په لوبغاړو کې موږ دا تطبیقو چې په خوا به چې کله دوه لوبې میدان ته ورداخېدلې نو لوبغاړو به په شروع کې یو د بل سره لاسونه ورکول او بیا به یې په اخر کې هم چې لوب خلاص شوله سره لاسونه روغبړې کوو. موږ دا شیان مانی کړي دي صرف د لرې نه درېږي په خط باندې یو د بل لپاره احترام کوي. یا هغه کمیټې چې هلته دي ناست او دا لوبی کنټرولوي دا غي ټول ماسک نه استفاده کوي او د لوبغاړو لپاره موږ سینیټایزر او دا شان هلته شته چې دوی باید استفاده وکړي. او خلک سیلبین چې راځي جمنازیم کافی لوی دی او هغې ته دا ویل شوي دي چې خپل منځ کې مسافه وساتئ. نو تر اوسه پورې دومره موږ ویلی شو چې زیات کسان نشته چې جمنازیم مکمل ډک شي او یعنی یو دا مشکل پیدا شي. خو بیا هم زه شته دی کولی شي خپل خلک دا خپل مسافه وساتي او کینی. نو په فائنل لوبه کې شاید تعداد زیات شي خو موږ به بیا هم خلکو ته لازم لارښوونې کوو چې ځانونه ته مثلا حفاظتي دغه استفاده وکړي ماسک واغوندي او کوکان وي چې خپل مسافه سره وساتي.
ملک زی صاحب دغه د لوبغاړو تقسیم په کم شکل باندې شوی دی؟ کوم لوبغاړي دا د هر زون ته واک ورکړل شوی او کنه دلته د مرکزي فدراسیون نه دا تنظیم شول؟ او بل مهمه مسله دا ده چې په لیګونو کې عموما د افغانستان تجربې ته په کتلو سره په کرکټ کې دغه شان په فوټبال کې لوبغاړو ته یو اندازه نقدي امکانات ورکول کیږي. دلته د کیسه په کوم شکل باندې
لومړی دا چې مونږ د دې لوبغاړو د انتخاب لپاره یو میاشت مخکې یو تمرینی کمپ د هغه ځوانانو لپاره چې هغه سن د 19 کال څخه کم دی مونږ یو اعلان کړی وو چې د ټول افغانستان په سطح څوک چې د والیبال سره علاقه ولري او قد یې د 1.90 سانتي نه اوچت وي او عمر یې د 19 کال څخه کم یا 19 کلن وي د یو تمرینی کمپ ته مونږ راغوښتي وو چې مونږ د 140 کسان ماتیا کته شارت لیست پر چې هغه راله په کابل کې خپل تمرینونه د یو ایرانی ټرینر د لاس لاندې تمرینی کمپ درلودلو. چې د دې کمپ نه هغه 13 کسه بهتر لوبغاړي هغه مونږ راوېستل او هغه د دې نورو لوبغاړو سره چې د ټولو زنونو نمائندګي کوي او تکړه لوبغاړي دي چې ست د ملي ټیم لوبغاړي ست د پخوانی ټیم ځوانانو ټیم لوبغاړي او ست چې په ولایتو کې تکړه لوبغاړي دي دا مونږ ټول سره یو ځای کړل او د دې نه موږ خپل ټیمونه جوړ کړل. یعنی په یو ټیم کې داسې کسان شته چې یو ځون نمائندګي نه کوي یعنی لوبغاړي د مختلفو ولایتو په یو ځون ټیم کې شامل شوي دي چې ټول بیا د یو ځون په نوم یعنی د یو ټیم په نوم لکه د ملبلات په نوم باندې لوبه کوي یا د بالاحصار په نوم لوبه کوي خو لوبغاړي انتخاب شوي دي او فدراسیون له خوا نه دي. او همدارنګه څنګه تاسو ویلي چې یو څه امتیازات یا څه پیسې ورکړ شي فعلاً خو موږ د لوبغاړو لپاره هلته مثلا زید اوسېدلو ډوډۍ دا ورکو او هر لوبغاړي ته به چې امکانات د مالي کم دي 1500 روپۍ د ورځې ورکول کیږي او نور لباس هر څه ورته تهیه شوی.
د ورستۍ پښتنې په توګه ملک زید صاحب تاسو لوبې له نږدې نه څاری ګوریا لوبغاړي درته تر دې دمه معلوم شوی لوبډلې تقریبا ترکیبونه معلوم شوی دي چې کومه لوبډله ښه لوبیږي کومه لوبډله خپلو کې ډېره ښه همغږي لري څه فکر کوئ وړاندوینه کېدلی شي چې دوه فاینلست ټیمونه به کوم وي او بالاخره دا د سږ کال دا اتلولي به د چا په بریا باندې پای ته رسیږي؟
د فاینل اتلولي ویلی نشم چې څوک به یعنی فاینل ټیم ګټي خو تاسو ویلی شم چې هغه دوه ټیمونه چې تر اوسه پورې مختار دي او ډېر قوي دي په ټولو ټیمونو باندې، چې د هغوی باخت کم د امتیازونه ډېر اوچت دي، هغه د بالاحصار او د ام البلاد ټیمونه دي.
د افغانستان د والیبال فدراسیون سیکرټر جنرال خوشحال ملکزی وو. اوس هم لیما هادی د والیبال د لوبې په اړه چې کله افغانستان ته راغلی او څنګه دا لوبه ترسره کیږي او دغه شان نړیواله تاریخچه یې څه ده لنډ مطلب برابر کړي.
والیبال د لومړي ځل لپاره د یو تن امریکایي ویلیام مارګین لخوا په 1890 میلادي کال چې د هجري شمسي له 1204 اویایم کال سره سمون لري د امریکا د شیکاګو په ښار کې رامنځته شوه. په پیل کې دغې لوبې نننۍ بڼه نه درلوده. یو کال وروسته د والیبال لپاره یو لړ ټاکړي قوانین وټاکل شول. د والیبال پرمختیايي پړاو تر 1900 عیسوي کال پورې دوام درلود. د دې مودې په اوږدو کې نوموړي لوبه رواج شوه. په 1900 عیسوي کال کاناډا او آسیایي هیوادونو، په 1914 عیسوي کال ایټالیا او انګلستان، او په 1900 عیسوي کال د پخواني شوروي خلکو د والیبال سره بلدتیا پیدا کړه. د آسیایي هیوادونو ترمنځ د والیبال لومړنۍ لوبه په 1913 عیسوي کال جوړه شوه. د والیبال اصول او د لوبې ډول: د والیبال ډګر یا میدان، د والیبال ډګر د مستطیل په بڼه وي. اوږدوالی یې 3 متره او په بر یې 9 متره دی. که لوبه په جمنازم یا سرپوښلو سالونونو کې ترسره کیږي، باید د چت لوړوالی یې 2 مترو کم نه وي. هغه لیکي چې د ډګر په شاوخوا او منځ کې ویستل کیږي 5 سانتي متره وي. د ډګر په منځ کې یوه لیکه اچول کیږي چې د هغې په واسطه میدان په 2 برابرو برخو ویشل کیږي. دغه لیکه د منځ لیکې په نامه هم یادیږي او هر ټیم یې پر یوه خوا لوبې کوي. د والیبال د ډګر د دواړو خواوو په هره برخه کې له منځنۍ لیکې د 3 مترو په واټن یوه بله لیکه ویستل کیږي. د دغو لیکو او منځنۍ لیکې ترمنځ واټن د میدان یا د برید د لیکې په نامه یادوي. په دې برخه کې توپ پاس ورکول کیږي او شوټ کیږي. دغه راز د سیالې لوبډلې دفاع هم په دغه لیکه کې ترسره کیږي. د میدان روسي برخه 6 متره وي. په افغانستان کې والیبال د والیبال لوبه د 20مې پیړۍ په لومړیو کې دود شوه او د ځوانانو مینوالۍ ور وګرځېده. له هیواد څخه په بهر کې د افغاني والیبال لومړۍ لوبه په 1914 هجري لمریز کال په پخواني شوروي اتحاد کې ترسره شوه او د لومړي ځل لپاره افغاني ټیم په آسیایي لوبو کې په جاکارتا کې برخه واخیسته. اوس هم د والیبال لوبه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دود ده او ډیر مینوال لري. د والیبال ملي لوبډله شتون لري. د دې ترڅنګ په پلازمینه او نور ولایتونو کې هم د والیبال لوبه خپل مینوال او لوبغاړي لري. د والیبال لوبه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې ډیر ترسره کیږي. د والیبال لوبې ښېګڼه دا ده چې په لږو امکاناتو، یعنی توپ، جال او وړوکي میدان کې ترسره کیږي او د فوټبال په شان لوی ډګر ته اړتیا نه لري. اټکل دی چې په افغانستان کې به د والیبال لوبه راتلونکي ولري.
لیمه هدی و چې د والیبال د نړیوالي تاریخچه او د غشان په افغانستان کې د والیبال د تاریخچه په اړه معلومات درکول. اوس هم لږ منی سره سم د والیبال ځوان لوبغاړی حامد اندړل د خپل شخصي او لوبیس ژوند په اړه معلومات درکوي.
ما چې کله ډیر وړکی وم، مکتب کې وم، ما زه خپل ورور سم مشهور ورور پلان ټول مې والیبال کول او مشهور ورور مې والیبال ته زبم د شوقي ور سره تلم. ما اصلا فوټبال سره شوق، ورور سره مې شوقي فوټبال والیبال تلم مسل دین هر چیرته ورسایل تر سره تلم. بیا ما اوس ما شوق سره ډیر تقریبا وړکی 5 کلن وم، 5 سم کوم د مکتب سم والیبال شوق پیدا شم. بیا د درنیوم کال کې اوس درن بیل ته استاد صوفي سره تمرین کو یو درې میاشتې تمرین کو پس دغه بیا لږ مشکلات پیدا شوه. بیا مې خوش کو بیا مې یو کال کې 2 کال سه دوامدار شروع کړی. والیبال زه ډېر شوق لري، ورزش او شوق ورزش د چې هر څوک ورته جو جذب لري. مثال د نور ورزشونه زه بیخي ډېر شوقیان لري. والیبال د افغانستان بیخي دغه نه لري او غوسان ډېر شوقیان لري. او کله چې د افغانستان د اول وار د تاسو خپل شاهده کوي چې پاول ورځ ته لیک جوړي او دومره شاګردان راځله څلو دي شولایت نه دلته لکان راغلي دي صرف د والیبال په خاطر او شوق د بل ولایت نه نیمروز نه هم دې جن نور مختلف ولایتونو ته راغلي صرف د والیبال په خاطر. والا موږ چې راغلي نو سم دا مرزو لري چې افغانستان ته یو کس راړو خو افغانستان نوم جی کوب دی والیبال کې په دې خاطر چې نور ورزشونه کې بیا هم خدای کرکټ دا او فوټبال دا کرکټ خروش پیدا کړی د ځوانانو کې بیا فوټبال هم کړ او والیبال له طریقه موږ غواړو چې افغانستان نوم جی کوب بارے دقیق انځلسی کله اولمپیک تراله رسمي ټیم سو فیګلا کې سمش تراک ک پاس دغه می کورنۍ مایه مایه ک وایزه والیبال لیک او نور شي کې موږ مایه کوو. ما دا جام کابل کې مشترک کړای او سرتاسری جام کې ما د کابل اشتراک کړای دا افغانستان شخت سرتاسری جنگ شروع کړی ده چې موږ خره بوردم لرو باختم په مغه کې لرو ما دا مکتب نسخ کال خلاصوم ته فلم پانتونه باندې چې نه دی ویلي او امادګی مې امتحان مې ور کړی ده خطر څه
افغانستان معلومات
درنو اوریدونکو د والیبال افغان لوبغاړی حامد اندړو چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکول په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې چښتن سپارم. هر چیرته کې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.